هغه راسی د جرم د نفی په هغه کې هغه خپل شهادت الته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهیې. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسی په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرف د مجني علیه شهادت وورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ او تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم پې باقی کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک وغیره وسایل دي. د هغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او د هغه نه پوښتنه کول دا اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون. بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو چا سره په موټر سکیل و چا سره په موټر و چی شو نو دغه د کشفی ارګانونو د تجارب او د خبره په اساس باندې کېدای شي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي شهادت ورکوي دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یا د مجنی او یا د مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه ده چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندوالۍ کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچیرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه، دای نه راځي نه حاضریږي د شهادت ته، نو بنان مونږ درې نه و جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته، چې د مال اوله کول چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیه کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د فیروزی د غمی پاکل څومره پوهیږي؟
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلکی پاکل کوم باورونه لري؟
کله چې خځه شوده په خوی پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجوده، اوس هم موجوده.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یوه پښي لاس په ګوته او یوه په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر من اردون کن. فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک ده آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه. دا چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمان و زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل. تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزه خکل شوی چلور غاره که بی چه ده مصر ده ملکه ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو. مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاتی که دلون نخده. نوزه که له فیروزی نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته. چلا هم ده افغانستان پا گردون ده زینو نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری. لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دای د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی، تلې په ګوتوي.
والله زه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې هر زکه ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او دغه پاره مې اخیستې ده. او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یوه پښي لاس په ګوته یوه په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مانا دی کېدلی.
د فیروزی د غمی په اکله خلک بیلابیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکی تڼی جان منګل وایي چې له نیانه یې اورېدلي وو چې که د فیروزی له غمی سره ډوډۍ په تنر پوری کړي نو څاڅي. منګل پسې د نسیمې نیازۍ خبرې هم اورو.
که چېرته ګوتې وي کله چې سړی ډوډۍ پخوي ډوډۍ څاڅي.